سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسکوتن نه بجې شوې د خبری خبرونه تموز فريد سيال هر کله کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د شنبه پورز د افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب او ایرانی سواکونو ترمنځ نه ختاو شو. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ دا خبره د ایران پولیس کړي خو د احتمالي طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ایرنا دولتي خبري ایجنسی د ایران د پولیسو د قمندان د مرستیال په حواله ویلي دي نن سهار لس بجو کې طالب سواکونو د افغانستان له لوري د ایران پر پولیسو ډزې وکړي. هغه دا نه دی ویلي چې دا نه ختم مرشوب نه لري او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیه ایجنسی راپور پر بنسټ په دې نښته کې سپوکو او درنو وسلو خکار خیسل شوری. همدارنګه د ایران تسنی خبر ایجنسی راپور ورکړی دی چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده او ایرانی او همدارنګه طالب چارواکو د دفاع وزارتونو چارواکي وبل سره کتلې دي. د دې خبره تفصیل نور تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په پاڼه هم وګورئ. سبا یک شنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشر په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلچدار اوغلو د می د 14 میټي د انتخاباتو په نومړي پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل. نش پته کلن اردوغان د شلو کلن رئیس په واک دی. اردوغان سیال صدرویا کلن اوغلو ویلي کټاکنی وګټي نو د خزو حقونه به پیوړی کړي او سوریوال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل رقی سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بل اونۍ پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي. د عراق رسنیو د سه‌شنبې په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د ګازو صادرات 40 میلیونه مکعب متره کم شوي دي. عراق معمولا له ایران هر میاشت له 50 تر 70 میلیون متر مکعب ګاز واردول. او اوکراین او روسي دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بيپيلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د زینو چاودنو خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او زین نور کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وايي روسي پر اوکراین ولس میزایل وشتل دي او د کامیکازا په نوم د بيپيلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر حمله کړی دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې لس کروز میزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ شوي 23 بيپيلوټ الوتکې او دوه اکتشافي ډرون مسکور کړی دي. تیرش په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خبرداري زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې د سهار تر 15 بجو پلازمینه کیف هم مشتل شوی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. دا راپورونه پر بنسټ د نیمروز ولایت پاکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. هغه راپورونه چې ایراني رسنۍ ورکړې دي ویل شوي دي چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده خو په دې اړه تازه او وروستي جزئیات درته وړاندې په راپور کې وایي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 2.6 میلیونه افغانان کورنی او یا هم په له هیواده بهر کډوال شوي دي. دا چې د کډوالۍ اونده ستونزې ته دی او دغه کډوال اوس مهال په هیواد کې چې به ځای شوي دي او همدارنګه چې له هیواده بهر د کوم ستونزې سره مخامخ دي په دې اړه به هم د وړاندې خبرونه کې تفصیل ولرو. د دې ترڅنګ په بریتانیا کې میشت یو سازمان ویلي دی چې که طالبان پر ښځو باندې همداسې بندیزونه وضع کړي دا به د دې سبب شي چې ښځې له ټولنې لرې شي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې نورستان ته البته به بخښنې سره هلته به هم ورشو چې په نورستان کې دوه ماشومانو د یوې ناچاودې مرمۍ په چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
همدارنګه ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې په محصلینو باندې د اجباري حجاب مسلې نور هم زور اخیستی دی. دا راپور به هم درته ولرو. منتیا مغواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي ربشو د پایل موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې څه باندې 2.8 میلیونه افغانان یا د هیواد په داخل کې یا هم بهر کډوال شوي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې افغانانو ستونزې ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دي. نور تفصيل د اکرام را اکرام نور.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډیری افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و خو دلته له سختې بيوزلۍ سره مخ ده.
د جنگونو له امله ماجر شوم اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زم بیکاریم خوان مې هم بیکار ده. خپل مصارف او دکور خرج ډیر په سختي پیدا کړو.
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند لستونزو شکایت نه کوي بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هیواده کډوالۍ ته هم اړشوي وایي چې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډواله مرزیا توتاخیل
دلته د پولیسو ډار شته ده. ویزې ختم دي. د کور کرایې جیګې دي. کار روزګار نشته. دا افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو که ډېر هغه مثال یو چپس خرڅکي یو میوه خرڅکي محالت دغسې ده. ګرمي ډېره ده. د ګرمۍ د لاسه د پولیسو د لاسه د بیکارۍ د لاسه بیخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او ډېری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.8 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 وروسته یا له افغانستانه کډول شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. IOM ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره خو زیات شمېر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بریتانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د بریتانیا استازه وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کوي. دی ویل بریتانیا له طالبانو غواړي چې نړیوال قوانین تر درناوی وکړي او د ښځو نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
تقریبا 2 سال شد، 2.5 سال طالبا آمدن، ما فقط استک موندیم، فقط استاد هستیم، ما هیچ کار نمیکنیم. دی مادر
مروه د کابل پوانتون ماسله ده، وای طالبان له خوا پرنجونو او خزو لګیدلی بندیزونه د لګنو سن سره مخ کړي. مروه وای دا او دوستان نه یوازې اقتصادي بلکې رواني سن سره هم مخ دي. مروه ازادي رادیو ته وویل
اما دیګرو را ببینیم
په ټول نړۍ کې هم مشمن هم د استک په حال کې دي، خو موږ په کور کې ناستي او د باندې راتګ اجازه نه لرو، د استک اجازه نه لرو، باندې نشو کولای موبایل وکړو، حق نه لرو کار وکړو، خپل ټول حقونو څخه محروم یو.
په ورته وخت کې د پوانتون یو بله مسله د لارام هم وایي نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي.
نیاز هر فرد است اشاره
نجونې د زده کړو او د تحصیل له ټولو حقونو محرومې دي. د وخت په تېرېدو سره دا محرومیتونه پر نجونو پر رواني فشار اوړي چې د وخت په تېرېدو سره به نجونې نتیجه وویني.
متوجه خواهم شد
یو بل افغان میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له خوا پر ښځو لګیدل شوي بندیزونه له امله اوس په کور کې ناسته ده. دا هم وایي چې نه یوازې اقتصادي بلکې رواني سنځو سره هم لاس او گریوان
مسله اقتصادي
سنځي روحي او رواني سنځي هم د سيجبري حجاب ته ټول هغه څه دي چې یو زندني په څیر په کورونو کې بند یو
زندګي مې کنن.
دا په داسې حال کې چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای کې د بریتانیا استاذ ایما لوګن ویلي چې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغاني ښځې او نجونې له ټولنې څخه لدی کړي دي. میرمن لوګن د جمعې په ورځ د همدې سازمان په یو بیان کې ویلي په نړۍ کې بل هیڅ هیواد له ښځو سره دا ډول چلند نه کوي او زیاته کړې ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونه هیڅ دینی اړخ نه لري. وایي دغه بندیزونه د نجونو او ښځو رواني روغتیا له ګواښ سره مخامخ کوي او برتانیا له طالبانو غوښتي چې نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي او د ښځو او نجونو قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ښځو او نجونو پر وړاندې ورستي بندیزونه د دوی داخلي موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنیدو وروسته پر ښځو او نجونو ګڼ شمېر بندیزونه لګول شوي دي چې دا په کورنیو او نړیوال خبرګونونو سره مخ شوی موضوع ده. په ډیرو دولتي او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، له بندیزونو او لوړو زده کړو د نجونو راګرځول هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د کانادا حکومت دیوی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې له متحده عرب امارتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو برابرولو هوکړه کړې ده. په دې اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قول ویل شوی دی چې کانادا په دې هیواد کې د لږ تر لږه د 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دي. تفصیل سنګه کړنه ورو
د کانادا حکومت په اعلامیه کې چې د جمعې په شپه نو وخت د دې هیواد پر ویب پاڼه خبره شوه ویلي چې د هیواد له متحده عرب اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عرب اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عرب اماراتو څخه کانادا هیواد ته لیږدول شوي. په دې اعلامیه کې د کانادا د کډوالۍ او تابعیت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کمپ کې کانادا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کانادا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومیږي چې کانادا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له 2 کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کانادا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کانادا ته بیایي. په ورته وخت کې د کانادا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت نه هیله کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیک د بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هېوادونو کې خپل مقصد هېواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکي فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له کبله د حکومت ضد پیل شوو اعتراضونو په نوموړي کرښه کې دي، د لیکلو پیغامونو او موټر سکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پانتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي او د پانتون مسؤولانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پانتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پانتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پانتون کې د حراست ځواکونو شمېر زیات سوی. دوی په پانتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي او هغه محصلانې په نښه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نه وي رعایت کړی. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کیږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې یې ساه ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پوهنتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د مهسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بیلابیلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلې چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته یې د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا بهشتي او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د مزار شریف ځینی اوسیدونکو وایي چې حضرت علي ته د منصوبې اراوزه شریفي ودانې ځینی برخې ویجاړ شوې او دوی ورته اندېښمن دي. دوی وایي د اراوزه د ودانې د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د جمهوریت پر مهال روانې وي اوس درول شوې دي. تفصیل د راپور د مزار شریف دی اوسیدونکو په غک پیلېږي.
در دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمی کرد.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریف د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوسمهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي امارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه د جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درس شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. وړو دا بیا سره جوړ کړی ځکه هر ورځ درځونه ډیری دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین نظر هم ولرو، خو د ریاست اطلاعات عامر عطا محمد ساهودی راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤل عتیق الله انصاری دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی، غیر لدی چې هغه ځایونه چې د بخار هیڅ تخریب پاتې وو د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډیره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونو مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړ پوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي دی. تفصیل د سیمینه په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو بخانۍ او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري موسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوې ده. په وینای چې روختي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډیری وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
عارف کریمی هغه افغان ژورنالیست وکاس دی چې له خپل کډوالۍ سمو د ورستې د جرمني په پلازمینه کې د افغانستان د پرون خندا په نوم په بارډ کالج کې د اکسونی یو نندارتون جوړ کړی دی. دا چې دی اکاس په خپل ژوند کې څه لوړې ژورې کتلې دي ورزو په دغه راپور کې اورو.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای ده هرات پانتون زده کریال دی. عارف کریمی ده جورنالیزم لپانزه فارغ شوی او ده جورنالیزم پا برخه که رسمی کار ده مسئله پا دوران که آن پا لمره سیمستر که پایل کرد. کریمی خپل لمرنه کار ده هرات ولایت لصدای جوانان راژیو سرا پایل کرد. ده 2010 کال رهیس ترسو چه لفغانستان سخه جرمنی تا ولار فرانسی خبری آجان سره ده ویدیوگرافر او اکاسی دنده دلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
ورسته له حقیقت جمهوریت دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چار په لاس کې واخیست بیا مې هم د خبريالي کارت دوام ورکړ د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابلو ډیرو خارونو ته سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل مهم او اغیزناک راپور نو چې نړیوال ټولنه په میرا وړو
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه
د افغانستان په لویدو ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بیوزلی له امانه د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شي وو عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړی و په دې ورستۍ اونۍ کې د عارف کریمی شل عکسونه چې په افغانستان کې اخستل شي وو د برلین په بارډ کالج کې ننداري ته وړاندې کړل شو دی وایي د ننداري نوم د افغانستان د پرون خندا و خو مخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو ازادي مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول وو د عارفی په خبره د اکسونو د ننداره د پوانتون ماسترونو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
مهاجر شدن سر
انسان سر هر انسان دی هر انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړه اغیز میکوي او بل شک چې ما هم اغیز کړی دی زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډیر ژر پای ومومي او زه شم کولای په خپل هیواد کې د ژوند ته دوام ورکړم هغه هیواد کې چې ژوند کوو بیرته واوړم
کشور کې زندگی میکنم پس برګردم
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبان له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالې ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم زه د مرجع ولسوالۍ خبرې کوم نغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسی وای خوار او غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې نور خوار او غریب خبر لانه دی کارټون اخیستی نو مانی لیکلی کارټون ټول ته رسیدلی خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلی دی هغه چول سوالی ته ورسې عمل ته څوک نه ور پریږدي هغه سره نه پیدا کولای دلته چې خبري هغه ټول توزیع سوی کارټون ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه تر رسیدي خوارو غریب ته رسیدي سلام علیکم
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورېدونکو ته د دې کې د موږ پیغام نشر سي ما د علمند ندالي د درس څخه زنګ د تورې نوم جن محمد دی وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي پیوازی او کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړور اله د اجداز موږ اختر مسولینو پوري ورسه
السلام علیکم زه محمد زمان خبرې من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالینا دغه طالبان او شورو سمرستي وترازي له بهر نه خارج نه مرستي راځي بشری مرستي وراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوي ته نرسي کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوي ته نو ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځ کې سروي شي ما هیله چې دا زماغه لړکول اشاره کوته ورسول شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420 21 24 201.
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو، خو به تاسو ته یو یادونه وکړم هغه چې هم داسې باز مخه کې د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو یو نوې خبرونه پیل کړي. تال او تال دا د موسیقي نوې پروګرام دی، تاسو کولای شئ دغه خبرونه ته خپل پیغامونه واستوي او همدارنګه کولای شئ چې شعر ورته خپل وایاست یا د چي زمزمه ورته وکړي یا سندره وغوړي. نو تاسو دغه خپل پیغامونه د واتس اپ په دغه شمیره چې زی اوس وایم 00 24 21 24 په دې شمیره راوستو. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 24 24. تاسو موږ د واتس اپ شمیره د ساسي د پیغامونو په تمه یو، زموږ د خبرونه ساسي په پیغامونو خلیدا. نو تاسو د خبرونه ته پیغامونه واستوي، موږ به ساسي د خوخي سندري خبري